Ina és Shumota Shakur.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبری خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډې دلی دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه د افغانستان سره مرستې نه کوي چې نوی حکومت امریکا مونږ نه اخیستي
د چارو د یو کتونکو نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایسي ډیپلوماټیک تماس لرو سو د سولې په ټاپه ولاړې خبرې مختلاډ شي
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندیدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي
چې صرافیو خو بنده مشکلاتونه په دې چې تا د خرج پیسې نه لرو زمينه نه مسایدې
تر دې او نور راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي بشپړ خبرونه د جرمني صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي د دې سربیره باید ټول موافقې مشروطې وي
اغلی مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویرشته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناځای بدل نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکي سه شنبه به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نږدې اویا افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي د افغانانو په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی خو هیله مند دی چې هیواد به وتوانېږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دي چې د اګست تر 1 نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي سپینې ماڼۍ پرون ویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړ مورز ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پریږدي چې لاړ شي خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي د بخښنې نړیوال سازمان له پولانډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانان نه سم خواړه لري نه د څښاکو به نه پناځای او نه هم دارو درمل او له دو اونیو راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زوره یې بیرته د بلاروس خوا ته پشا کړي دي پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي خو مینسک دا تورونه رد کړي په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا لاتویا او پولانډ ته ننوتلي دي له کابل پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدی چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي، په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تیر اونۍ کابل ونیو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگتن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتی توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې با ثبات خوندی او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سیشن به پوراس په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلی وو دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلواله ډلې چې افغانستان ته پناه وړي ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسي او د روسي متحدانو ته به مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبري وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مونډلې شي. د وی پانه پته مو ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. افغانستان سره د نړیوالو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې چې ټاکل شوی و همدا اونې کابل ته وسپارل شي وزنډې دي. روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمیر نړیوال موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونسي چې وده یې تر یوه بریده د ډاډ وړ وي. د دې موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارد ډیر ډالر چمتو کړی دی. د بانک سی این پی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تیره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه همدارس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري که نه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویاند د سېشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وین ډیرلین د سیشن بی پورس ویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره. دا مرستې غوټه شوې دي لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوې وه چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
و هم اوریدل چې له افغانستان سره د نړیوالو سلګونه میلیونه ډالر مرستې ځنډېدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې دا چې دا مرستې به بیرته دوام پیدا کړي او کنه، او طالبانو ته څه کول په کار دي چې دا مرستې راجلب کړي. همدا پوښتنه مې په تېره خپرونه کې د چارو له کتونکي وایس وردګ نه وکړه. هغه وویل
تاسو وګوره چې طالبان تقریبا د یو سابقه دغه لري چې حقوقي بشر تر پښو لاندې کړی دي، د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوقي په خاصه توګه تر پښو لاندې کړی، او بیا په مسله په وسله واله توګه دغه د حکومت پرځولای دی او خپل نظامی مبارزه ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکار کړی ده چې دوی د یو نوي افغانستان او د یو نوي نړۍ سره په حساب جوګه شوی دي او یو څه بدلون موندلی، لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخه تبوزی، په شفافه توګه مخه تبوزی. نو دغه مسائل ته نړیوال ټولنه منتظره ده.
بله، او ورداکسب یو ډول د نړیوالو په دریس کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپای ټولنې او جرمنی یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې، که څه هم هغه هم مشروطه وي. بلورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماټیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللی وو کابل ته، تازه هم دا پرونه و هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریس کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریس کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې بدوی د امریکای او خارجه پالیسی ته ګوري او بیا بو عمل کوي. په لویه کې که موږ او تاسو وګورو، طالبان تر و ډیره حد پورې مشروعیت تیار حاصل کرده د امریکای نه. ترامپ د ملا برادر سره خبری کړی دی مستقیما، او امریکای تقریبا دغه ټول اروپایی اتحادیه او د امریکا متحده ایالات و د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اتا زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اخته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی، دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او
نړۍ ته راځي کی. بله، ورداکسب تاسو وای چې امریکا شین څراغ ورکړی دی. د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته نن وتل، ک سړی وګوري هغلته هم د طالبانو په ګټه خبری وکړي، او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه ګټه. دا معنی چې د بایدن خبری هم د طالبانو په ګټه وي. په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي؟ پلان محال کې دوی څه وکړي چې دغه ځنډېدلې مرستې بیرته افغانستان ته راماتې کړي؟
طالبان هم په ډیر مشکل موقف کې واقع دي. تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې $9.5 میلیارد ده دغه کنګل شوی ده. مانا ده چې د افغانستان حکومت یا د طالبان و اداره به ونشي کولی چې شخصي بانکونو ته پیسې ورکړي او که شخصي بانکونه خلاص شي خلک به خپل ډالر را وباسي. همدغه سه که سرای شاهزاده خلاص شي دوی به اسعار دی کمک کوي او دغه خلک په اس آی وی باندې چې امریکا و اروپا پا و نور ملکونو توزی در هر یوی دی جانس لاعقل پا اوسنه و قوانین و کلاس لزر دالر هر کورنه و باسی دقیق خپل طول اقتصادی مشکلات دی او بل نو 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 طالبان طالبان هم پدیر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شموله حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې فشارونو ته دوی ته وکولی سي د حل لار پیدا کیلان محال کې کی؟
نو فکر کوم فعلا خبر روانی دی فعلا شرایط دست دیر واضح شرایط هم ندی او دیر اصان شرایط هم ندی زکه اقتصادی فساد و اداری فساد که کل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت دوی سره شریک کی دوی غواړي چې اقتدار او یا اغا واک منحصر کی پزان بانده لیکن طالبانو تا پکاردی چه دی طولو قومونو نه او دی طولو ولایاتو نه دسته و قوی او مسلکی او مردم شمول اداره
په واشنگتن کې د سیاسي چارو کتونکو ډاکټر وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري د کابل د هوائي ډګر تازه حال دا دی چې لا هم دغلته چارواکي وایي چې شاوخوا 10000 کسان په تمه دي چې له افغانستانه په الوتکو کې ووزي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم ویلي دي چې 1.5 زر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لا پاتې دي او دوی به د اګست تر 1.3 دغه عملیات مخ ته وړي. تر دې وړاندې ټول ټال دغه 6000 ځواکونه افغانستان ته راستولي وو چې دغه کسانو د ایستلو اسانچاري برابر کړي خو اوس امریکا وایي چې 4.5 زر عسکر په تیرو 4 ورځو کې بیرتستان شوي دي. دا چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت نور څه څرګندونه کړي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستان د امریکا یاتباو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1.3 ورهاخوا هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډه ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولای. د هڅې به هر ورځ د اګست له 1.3 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلنکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر 1.3 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلنکن په باور لا هم نږدې 1.5 زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 2 ورځو کې 4.5 زر امریکایات به له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوري امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لور ته ښاغلی بلنکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي.
We've been engaged with the Taliban.
موږ له طالبانو سره لوي مدیر رئیس ډیپلوماټیک تماس لرو. چې کالی کیشي سو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبرې او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړي ژمنې پر ځای نه کړي، واشنګټن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منزوي شي. واشنګټن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
بله اوریدونکو، کولای شئ نن دا بحث را سره واورئ. ل دو نه تر دریو پښتو بحث دی او ل درې تر څلورو هم دری. په دې بحث کې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت خبري کیږي. دا چې وضعیت کومې خواته روان دی تاسو ته زده خبرونې شمیرې هم اعلانوم. هیله ده چې در سره ولیکي او په دې او نور خبرونو کې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د سټوډیو نړیوال شمیرې دی 00202 12 شپږ سلوېخت صفر. یو بل شمیره ده 00202 12 15 سلوېخت صفر یو. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د اګست 1 نیټې ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو رییستلو وروستۍ نیټه ټاکلې، په اشاره لیکلي چې د دې نیټې له را رسېدو سره هغه خلک نهیلي کېږي چې لا هم نه دي ژغورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي. ورځپاڼې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو، پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلي چې له کابل په چارټر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراز هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره کار کړی دی. ورځپاڼې د هغو خنډونو یادونه هم کړې چې په وروستیو ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لاره کې پیش کړی دي او له کابل غنی چارټر الوتکې تقریبا تش ستنې شي. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د استلو پر عملیاتو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبې په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستانه نږدې 0,000 تنه وایستل. د سه شنبې په ورځ د امریکا 240 پوځي الوتکو له کابل څخه 1,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 1,900 تنه وایستل. له افغانستانه په الوتکو کې د خلکو د استلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لارې تر ټولو ستر بلل شوی دی. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارس د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړی شوي یا د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي، د استلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شته چې ژر دا عملیات بشپړ شي. شاغله بایدن د دې پلوی دی چې د اگست تر پایه د استلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي دوی به له افغانستان د استلو عملیات تر ټاکلې نیټه بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول لیکلي طالبانو تر سلو ډیر روسی هلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هلیکوپټرو څخه تر ډیره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمله نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
اوریدونکو که تاسو چیرته انټرنیټ لرئ او انټرنیټ کاروي کولای شئ زموږ له خبرونو سره په سکایپ کې هم تماس ونیسئ. پر دې سربیره د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې موندلای شئ. زموږ ویب پاڼه ته ورتللی شئ azadiradio.com. پر ویب پاڼه سربیره مو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. ادرس دی facebook.com/azadiradio. پر دې سربیره پر ټویټر او دغه راز پر یوټیوب هم ازادي رادیو موندلی شئ. په دویمه نیمه کې درته دوا اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. هله د چاغه هم را سره واوري. خو اوس دې ترازو چې په افغانستان کې د بانکونو، صرافیو او نورو ورته کاروبارونو تړل کېدو عادي خلک لستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. خلک وایي چې په بانکونو کې زیرمه پیسې همال تپات دي او دوی اوس دراويستو موقع نه لري، او کچیرته دا پیسې راو باسينو په اکثرو ځایونو کې صرافي نسته چې دوی افغاني او ته واړوي. دا چې د خلکو د ستونزو نور جزئیات څه دي تفصيلي په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړل دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سرای تړل کېدو غنی اندېخنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي رادیو ته وویل حتی د خپل کورنۍ د ورځې نو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک ده او سه په صرافي هم خو باندې مشکلاتونه پدې ده چې حتی د خرج پیسې نه لرو. زموږ نه مسای دي سره پیسې وختي.
په ورته محل په شاهزاده سرای کې یو صراف زلمی عثماني ازادي رادیو ته ویل دغه سرای اوس محل تړل ده او د ټولنې د غړو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سرای پرانستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې ریپورتونه خپاره شوې چې مرکزی بانک پرانستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ نه وخته په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سرای تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو، اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
ما غوښتنه د طالب چارواکو څخه اوس دا ده چې په فراه ولایت کې کم سړکونه ډېر خراب کړي دي. زما هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ شي. ښار ته چې کومه لاره تللې ده دغه لار د شلي کولار نه ده، اوس دا خراب ده چې وخت ته وخت نه تېرېږي.
منجم بشر کرشم چې میدان ورتکو ولایت بنچک دی ولسوالۍ ګوډه پایوان کلی. د افغانستان د اسلامي امارات پر اطلو سره په ټول هیواد کې امن او امان، سکون او اطمینان موجود دی. مظلوم ولس د آرامۍ احساس کوي. زمنان د اسلامي امارات له چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په راتلونکي نظام کې هغه قدرونو ته ځای ورکړي چې ملي نوامیسو ته ژمن، د هیواد په بیا ودانولو کې رغنده او کوټلي ګامونه واخلي.
السلام علیکم. نصیب الله احمد هلمند ولایت متفقنی ولیدی. دا خارجی بهرنی عسكر چې وځي دا د افغانان د ځان سره ولي ځای د خدای پاره د افغانان د انجنيران د ډاکټران د پوهان خلک دا ولي دوی د ځان سره بیاي ودی ته افغانستان ضرورت لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی لدې سره ورورو د دغه خبرونې د خبری مسایلو د پای شی بوته رسیدلی یو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې پامو کړی لاندو خبرونه ته. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. میرمن مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دا ویرشته چې دا هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو پر مرکز بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د بریتانیا صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل چې په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر وضعیت له نږدې څاري او د هیلمندې چې یو شمیر افغانان چې له بلغاریانو سره یې کار کړی له کورنۍ سره یو ځای په مسؤون ډول بلغاریا ته را ولېږدول شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د 11 ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابل په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې تاک ته منتظر دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولنډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیز ډله چې د هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانان سم خواړه نه لري، نه د څښاک اوبه لري، نه پناه ځای او نه هم دارو درمل، او له دوو اونیو راهیسې د پولنډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. له کابله پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته له دې چې د دې کسانو د هویت په اړه څه ووایي په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې چې په دې کسانو کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته ویلي چې باثباته، خوندي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی له لوري نږدې ټول وړاندې شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیران پرون تایید کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل اوس هم ور رسیږي اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم د بشري حقونو پروګرام، ورپسې هم ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بلګه موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنیجادی دی، که هغه ژبانی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومی وی، که هغه جنسی دی، که هر توپیر وی، پرته دغې نه ټول انسانان برابر او مساوی حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرده اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او قانونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوی حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوی حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډیر ځایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهاني اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته دې اشاره کړې ده، او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه اداره قانون به اصل چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه د توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دا هغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سمه چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یو انکشاف دیهات زموږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنۍ کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکي جلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات ترغیب وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی یې، ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستادا کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغه برابر حقوق لري. دغه خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کړي، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دی داجل کې هم باید منګو ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی، تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي، لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق د لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې منګو تاسو په دیموکراسي شو چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توپیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علام مل
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه میومنی په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین پاکله څومره پیګی
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی څوار لسم سن فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن فارغین درلوده
په یاد ځای کې کومه اسانتیاوې دي
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو محصلین په فارغ وخت کولی شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په فارغ وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوعاتونه دغه لاره تکمیلی بشپړوي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تم کیګو ارزښت روښانه وو د خونکو او محصلینو خبرې هم در تخبرول ازادي رادیو سره اوسي قدر من اوریدونکو سید جمال الدین افغان د کابل په ځړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته خونکي روزي د سید جمال الدین افغان شین محاول لوړې ونې خکلی ګلان پاکه هوا هیڅ دکړې ته زمينه برابروي په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس ماستری او دکتورا پورې رسیږي د ابتدایي برخې خونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسن زیسخمو پوښتلی دی
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی څوار لسم سن فارغین لري اما په هغه وختونو کې تقریبا د 13 سن فارغین درلوده دا په څو کټګوري کې مثلا د فراغتونو ورکل ولی په اثر کې د څو کلونو راپدې خو دوی اوس فعلاً لپاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې لپاره یو مسلکي معلم فارغ وو او بیا نو دا په دوه شیفتونو کې د چیوې پری سرویس په نام باندې چې هغه اوس پیلند لپاره نه موږ په نه نیم کال کې یو دوره فارغ کړه او پیلند لپاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط د اخیر خدمت موږ کولای شو چې جذب کو او هغه وروزو فارغ کو بیا نو دوی د سکه چې دغه دوه کال نور بیا د دې لارې نه دوی په تون تعلیم تربیه ته او د لسان دورې هلته تکمیلیې بشپړوي په لومړی کې خو د کانکور د طریقه به پری سرویس محصلین موږ ته معرف کېدل بیا په دې اواخر کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیستو په تربیه معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه دغه خپل می خانه پوری کوي او پس هغه موږ ته پیژندل کیږي تقریبا دلته لست فار پنتلرو چې یو دغه جمله نه موږ وو رښتوی درو دریت پارپینټ موږ غیر رښتوی دي چې هغه پارپینټونه مسلکی مزامین زمونږ شاګردانو ته تدریسي چې هغه عبارت د تعلیم تربینه روانشناسي او کمپیوټر ساينس دغه ډپارټمنټونه زمونږ ان مستقیمه په رښتو کې محصول نه لري ولی په دغه وو نور رښتو کې د داخل دی او مسلکي مزامین دي چې د تدریسي چې وو رښتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو ادبیات دری لرو ادبیات پښتو لرو ساينس لرو اجتماعيات لرو او علوم ديني تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل پراخه شوې ده محصولم کم ده خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کیږي
دا چې سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او خونګو لپاره کومې اسانتیاوي دي بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخښه کمپیوټر لرو محصلین په فارغ وخت کولی شي تر خپل کمپیوټر باندې کار وکړي مثلا کتابخانه لرو په فارغ وخت هغه زیات کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوعاتونه دغه لاره ته تکمیلی بشپړوي سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د وناسو ده او زموږ استادانو اکثریت د وناسو طبقه ده نو دا د دوی لپاره یو سهولت دی چې ورته شته په حدود درې منځل چې نوی کمپلیکس به عامر شروع شده لا تکمیل نه ده تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې ده او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعیاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځان ته مستقله تعمیر تقریبا او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو حدود دوه تعمیر ده برابرې چې موږ سپیره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خزینه طبقه ډیره د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثر استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس را تکوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سفل نجونې سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د تنورې ښځې دي، انجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ سره موږ درک کو. موږ مشکل زیر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر.
استادان بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه ارامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر علش پاگو کلو نورا پا دیخوا استاده ده. هغه دیزان پاکل وایی؟
تدریس سره علاقه و او گفتن می چه تدریسو کم او سنگه چه پانتون نفارغ شو لگ پا کادر کی و نمریم خیوی نوزه که تا مکتب نموکتا دازه دیر لگ نیمه تحصیلات وزه که نمال ترامه چه. سای جمال دین پا دیخی ده چه شاگردان لگ سر رسی دلی دی لگ سر خبر پویگی تدریس ورطا آسانه دی و سر ور سر آحات وی او سویه الوڑه ده او موگ اخپل دی تا تشویق وی کچه اخپل زان ورس او بی دوی تا تدریسو او هر مشکل چه و سر پا گرد عمل کرده دی شرط چه ده تدریس پا برخه که اغا محیط شرایط دی چه شرایط آرام وی محیط احسام وی شین وی غالمغال نی وی شاگرد ذهن طول وی نو خود تدریس تر سرکی گی خپل طبیعت ذهن آرام وی خوشحاله وی نو ده
پا پیل که سید جمال الدین افغان تا تلویخ جریب از مکه بیله شوی و خوب رو رو دیزین و نور و آلتیا و لوجه دازه ای رکم شو خوب اوس هم گرنی ونی او بوتی پکی زرغون دی دا چه دی سید جمال الدین لشنی سیمه سخه چراول ساتنه کیگی لباغوان محمد ناصر نی او رو لن موری سرمی مرکه کرده چه تاسوی او ری دلو تا را بولم سوم را وقت کیگی چه دلتا دی سید جمال الدین افغان پا دارالمعلمین که باغوانی
اطلس کالا
دارالمعلمین تا سوم رزمک بیل سوی
دارزمک خوش پیش منگ تا منوماتو بگ ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه بیا دې که باز بانجان رومې ته و هر څه ته اجارهدار خلکو ته اجاره ورکړه لکه غنمې پکې کړي مایه دیږي
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ
دلته زردالو دي ناجو ونې دي د صبر ونې دي د چنار ونې دي او دانیال بیا دي ورته وایي چې هغه جوړ کړې مې له غنې دي دغه شیان دي
یوازې ته د ګلانو بوټي وبکه کنه
تقریبا 2000 څو بوټي په اختیار دې مده دوه کس دي بیا یو نفر هلته بازه په غوند هغه دغه خدمت کوي دغه بد بنیم زره بوټي زخپلا نو ګلونه چې بیلې خچ کولې ټول
څومره وخت وروسته دا وبکه
زه چې کله وګورم چې تګي وبکوم کپین زو ورځې بعد کدرې ورځې بعد
دا اوس سراغ لګوره ډیره ګرمي ده لمر تیز ده او تا وبکول نه خرابېږي
نه وخت چوبه بیا د سدانازه کا ګلان په ګرمه کې هغه کې به د امکان د خرابېدو چوبه جوش کیږي کنه ګرمه راځي او وخت چې اوس موږ ته کته چې دو وځه خراب او موږ ماشین د غد بدري ورځې کې چې جوړ کړي نو دغه د خاطره تګي وبم کړ چې نور مې مو بکړه ما ځې چنور دم مې مو بکړه بل مشکلات دی بوټو و چوبه هغه کړه و خبرونه کړه و مجبور و چې بوټو کې ګرمي و کار خمغه و چې ویری بو چې تر هغه بند کو چې به و به ځای مصرف نشي
کله چې ته د جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کیږي څومره
ولا زه خپل په دې ګلونه کې دایم کار کوم ستړی ته نه لرم سن می و پندوز تر از دل خود زوایم بیاشل یا پینزوشتیم ایمانی ادیده چه ما خپل پا وجود که پیچ کاری کردیم دا منی
دی گلان و نمونه خورت واخر دا کم گلان دی
دا گلان خو دا غدی مثال صدبر گلان پکشته پر نام در ایحان ورطا و یا غدی و اطلاع سرخم گلان دی
که چوم را هم یوسی مخکل او زرغونه بی خوچی پاکی او نظافت تای پام و نشی خایست بیرنگ کیگی نوزه که مو گوختل چه دسته جمال الدین افغان صفاکار سر هم اوغگی گو اجمال چه هر اورات یاد اکادومی کسی ما پاکه بی و ایزنی کسان دیدوی پا مخ که بیکاره توکی پا انگر که چه بی
وز خود سبایی نشتا دا یو تیم دا پاس مصبخین دا اغا سنفون اکتول پاکی گی از جارو کول پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی مثلا دی کوم څه خوري قطای غرزی
خو یو ناپوچ دی هغه چې نور ټول سم دی
هغه یو ناپوچ کی
خو مثلا یو پیپسی اخلي یو بوتل اوبوس کی کوتیګه کنی چې په هغه غلدنی ایست خطا کی کوونه ولاند یاد ګلانو په خاطر دی بس زیوش کا
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو ور خو بزرګ نکی خو کرا کرا د پویګی څه خبره
او ویلم ډیره غاټه ده او تا قونم زیات دی مسلینم ډیر راځي او استادانم زیات دی څومره په تکلیف زار دی پکای
چې څومره تکلیف یم دغه وظیفه ده مو شخلو ټول یو ځینم در ټول ملازمین مو شخل یم دغه وظیفه ده د هر چا مثال صنفونه معلوم دی چاته دوسم دی چاته درسم هر څوک خپل کار کوي خلاص هیڅ مشکل نشه
کوم کار په صفاکاری کې تاسو سخت ده
ولا اوس موږ وخت یو ټول یو شی هیڅ سختی نه لري په خوشالي باندې کارم کوي هغه کوي یو خندا او ټوخه در ټول کون ده پس کار بخنه پیږي څه حساب
څه غواړي له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکړي یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي څه غواړي دوی څه وکړي چې مثلا ادي اقل تاسو کار را کم سي او د زاین ډیر نه پاک نسی
هغه خو بیچارهګان استادان خود در ټول ته وایي چې ځان ټول منظم کی کثافات په خپل هغه کثافدانی واچي نور خو هغه مرتبه د باز جنکیان دی الکان دی لک شوق دی از چی زیادی زی پا خپل مخبان دی زی خبر پسی لگی زی چی سی صاف ده
یعنی ده کار باید اونه کی؟
نه باید اونه کی چهر سوک یو قطی پا از غالدانی اقوا چی خپل صفا ده ایس خبر اندسه بیخین مرداری
درن دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
جمالو نم دزان جوړ کړی دا جمالو جمالو